پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې بله ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمهییزو موضوعات رپورټونه او نیوز پروګرام تاندې هیلې دروروو. په پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول خبرونو سټی کې د شمالي وزیرستان په میرلي کې د امن لپاره جلسه پیل شوې ده. په پنجاب او بلوچستان کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا ډېر شتنه وشل شوي او اسرائیلو په لبنان کې حمله کړې. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان اوتمانسو وسیرو پختون ژغورنې غرسنګ په میرلي کې د امن لپاره جلسه پیل کړې ده. د میرلي په سلور لاره کې د امن پاسون په نامه په دې جلسه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او د سیمې اوسیدونکي ګډون لري. جلسې ته د ملي جمهوري غرسنګ مخکښ جمال داوړ ویلي چې په سیمه کې د امنیتي پوستو سرتېرو شمېر ډېر زیات دی، خو د هغې باوجود د نامنې پیښې دوام لري. نوموړي زیاته کړې چې د نامنې پیښو ته په کتو داسې څرګندېږي چې ریاست په امن ټینګولو کې سنجیده نه دی. چارواکو د امن پاسون د ګډونوالو د تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د امنیت ټینګولو لپاره او د اسم استحکام په نامه د اعلان شوو پوځي عملیاتو سید د احتجاجونو پر مهال ضلعي انتظامي چارواکو ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو او د احتجاجیانو د غوښتنو پوره کولو لپاره پوره هڅې کوي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت هم په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت تاشمن دي او د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کارروایانې دوام لري. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او ځینو نورو مخکښانو په ورتګ بندیز لګولې او چې دغه غورځنګ په سختو ټکو غندلې دي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني او د بشري حقوقو د فعالانو د امن د هڅو د مخنیوي کوشش دی. دغه په وینا هڅه به کوي چې پر دې سربېره هم منصور پښتین د اګست پر 15مه یعنی نن خپل پلان کړی سفر وکړي.
منظور پښتون به راتلی کوټی ته له ټولو مشرانو سره بې لیدل دلې په کوټه کې ټول مشران راغوښتي دي. په 15 اګست به مشر له دوی سره ویني. د دې عمل د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول اسمبلی کولو اجازت وي.
د بلوچستان کورنۍ او چارو وزارت د اګست په 2 او 3 په دوه بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منصور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغې صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د 3 میاشتو لپاره دی. په پنجاب او بلوچستان کې په دوه جدا جدا ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 13 تنه وشل شوي دي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي وايي چې نن د حویلی کاهوټا څخه د مسافرو یو بس راولپنډه ته روان و چې د راولا کوټ په آزاد پټان سړک له ډرایوره تر بې کابو کېدو وروسته واوړېدو. د اژانس په وینا په دې پیښه کې 7 تنه وشل شوي دي. دغسې د بلوچستان په لسبیلی کې نن یو بس کندې ته پرېوتې چې پکې شاوخوا 10 تنه وشل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د لسبیلی ډیپټي کمشنر همیرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې دا بس له ایران څخه پنجاب ته روان و چې له مکران کوسټل های وی څخه کندې ته پرېوته. نوموړي زیاته کړې چې په بس کې شیا زایرین ناست وو، خو د پاکستان ځینې رسنۍ په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې شمېرې زیاتې یادوي. د سند او پنجاب حکومتونو پریکړه کړې چې په کچا سیمه کې بعد وسلوالو پر ضد شریکه عملیات کوي. د سند پولیسو پرون په یو بیان کې ویل چې هیله لري دغه عملیات په بشپړ ډول بریالي شي. بلخو د پنجاب حکومت د کچا سیمه د 40 مطلوبو کسانو تصویرونه خپاره کړي او د غي د نیول لپاره 40 کروڑ روپے انعام اعلان کړی دی. د پنجاب پولیسو د اګست په 4 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان هغه غلي دي چې درې ورځې مخکې په رحیم یار خان کې 12 پولیس والا وشل. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا انعام مخکې د کس په سر 1 لک روپۍ وو، خو اوس یې 1 کروڑ ته ځکه لوړ کړی چې هغې ډېر خطرناکه شکماران دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په هیواد کې د طالبان حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو قانون په عملي کولو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې روانونه د طالبانو چارواکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون منصور کړی چې د 15 مادو په لرلو د پلي کولو له سختو میکانیزم سره په افغان وګړو د پام وړ محدودیتونه لګوي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د سر منشي ځانګړی استازی او د یوناما مشري روزا اتن بایو وا په حواله لیکل شوی چې دا د افغان خزو جنکو په حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي او انده چې لکوره بهر د خزو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور کړي د امر بالمعروف قانون په اړه راغلي چې د خزو په غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ اواز ونه کړي. په چارواکو غږ شوی چې دا قانون په سختۍ سره عملي کړي. او اسرائیل نن په لبنان کې د نن حمله کړي او پوس یې وایي چې د شیا وسلوالې ډلې حزب الله مرکزونه په نخښه کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ تر مخه د اسرائیل پوس په یو خبر پاڼه کې دا کار خپل دفاع بللی او تور یې پورې کړی چې حزب الله په اسرائیلي سیمو د میزایلو وشتلو تیاری کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو ولانی سي اجمل موردل لولنه موضوع ترازو د نن په شمالي د شمالي وزستان په میرلي کې ځای خلکو د امن پاسون بنو میوا درنه جلسه پیل کړی دا په دغه غونډه کې ځای چې سمرم سیاسي ګوندونو دي دغه مخکخان او غړي ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان او د اوتمنځو وزیرو جرګه په دې جلسه کې ګډون کوي. پر دې موضوع مونږ ته په سیمه کې زمونږ خبريال عمر وزیر تقریبا 2 ساعت مخکې مونږ ته معلومات راکړي او جلسه لا هم روانه ده. په راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه به تاسو ته تازه معلومات هم واخلو. خو د اوس لپاره دغه معلومات چې مونږ سره عمر وزیر شریک کړو به تاسو ته ورو
دغه امن پاسون چې کم دی دا د شمالي وزیرستان ځایي ولسلخوا پیل شوی دی. په دې کې خصوصا د اگست په اتمه چې دغلته په میرلي کې حسوخیل او موسیقي سیمو کې دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ کله نښته وشوې دغلته په بیا بیا بریدونه وشول نو دغه قانونه یا دغه قبیله راووته دلته جرګې پیل کړې غونډې پیل کړې چې هغه نه پس بیا اوتمنځای جرګه هم په دې کې شریکه شوه. بیا اوس دې نه پس دغه امن پاسون اعلان شو. دغه امن پاسون د شمالي وزیرستان چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي داغه مشران کارکونان د هغې لخوا ځایي ولس لخوا د غرنګي قبایلي مشران د ټولو په شریکه د دې اعلان کړی وو. په شریکه دغه امن پاسون یې روان کړی دی. تازه وینا چې کوم دی دغه د جرګې چې کوم مشر دی بیت الله هغه هم وکړه. هغه وویل چې دغه امن پاسون د دوی مقصد دا و چې په سیمه کې ناامني سوا شوې ده د هغې ضد حکومت ټینګ ګامونه واخلي او په سیمه کې چې امن پر ځای شي. د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ چې د میرعلي اوسیدونکي دی هغه خپل وینا کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د د په وینا د فوټونو په حساب باندې امنیتي پوستي دي. دا وویل چې دا شمیر په حساب چې ورته وکې نو دا شپږونه تر لسو کسانو په سر باندې یو سکیورټي اهلکار دلته په حساب سره موجود دي. خو بیا هم دغلته ناامني ده. نور مشرانو هم دغلته ویناوي روانې دي او په دې کې په زرګونو خلک چې کم دي ګډون کوي. خصوصا د میرعلي چې څومره هم قبیلې دي په دې کې زیاتره هغه ګډون کوي. نن د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د غرنګې جرګو قبایلي مشران تاجرانو تنظیمونه د ټولو په شریکه دغه امن پاسون اعلان کړی دی.
دیسوی چې دا امن ټینګ نشو د دې غوښتنه ونه منل شرم بیا به څه کوي لکه راتلونکي لپاره سب تګلار ده.
دا نن امن پاسون وشو د دینه وړاندې هم د اگست په اتمه باندې دغلته چې پیښ شو وشو نو دغلته پرلت وشو چې بیا هم یو امن پاسون هم وشو. خو دوی وایي چې غټ پاسون به د اگست په 15مه کوي چې آی نن وکو. دوی وایي چې دغلته د امن ټینګښت غواړي. خو دوی دا وایي چې کچرته امن ټینګ نشو نو د دوی دغه پاسونونه د امن لپاره به غوښتنې روانې وي. بل طرف ته انتظامیه لخوا په تازه غبرګون خو په دې باندې نه دراغلي. البته دینه وړاندې ځلی انتظامیه دا مشال ریډیو ته ضرور ویلي دي چې دغه پرلتوال چې په میرلي کې د قانونه یا د خلک راوتی دي هغوی سره په وار وار مذاکرات شوي دي. خبره او دوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې حکومت دغلته امنیت ته ژمن دی خپلې هڅې کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هغې صوبې ته نه ور پرېږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورزنګ پر ځینو نورو مخکښانو هم بلوچستان ته پورتګ بندیز دی کوم چې د نوي ورځو لپاره دی. حکومت ادا کړی چې دا کار د عامه نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی. خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو دا بندیز د بشری حقوقو سرغړونه د سولېس فعالیت محدودول او د حکومت ورختای بدلې ده. ایوب ترين حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نیوي ورځو پورې بندیز لګولې دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوی او خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نیوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولای. د اګست په 12مه نیټه په خبر شوی د خبر پاڼه کې زیاته شوی ده چې د ګم صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام ته پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خوښنه ښکاره شوې ده او دوی پر منظور پښتون و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هیواز غندلی دی، بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اګست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړي آغا زبیر شاه وویل چې منظور پښتون د اګست د 15مې نیټې څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړې او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بیلیدل دلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي. هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې چې کوم پښتانه وو، ټریډ یونین، اساتذه، پروفیسر، هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول شوی و. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه مشر منظور پښتون باندې، چې مشر منظور پښتون بین دی دلته اوسلی دی. عمل د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازت وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خود ته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتون دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ اډوکیټ د اګست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
دوی له دغه څخه فایده اخیستلی خو نه شي. البته له دغه څخه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په زیاته په تیزی سره او په ډیره ګرایي سره زما په نظر باندې دا به نور ډیولپ شي او د دې باندې په دې کې په دې شدت کې به نور اضافه شي، کمی به نه شي.
دا ونې وړ ده چې منظور پښتون د بلوچستان د یوې اونۍ پر دوره د اګست په 15مه نیټه و کوټ ته رارسېدونکی وو، چیرې چې به نوموړي په کوټه، چمن، کل عبدالله، پشین، کل سیف الله، ژوب او لورلای کې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو د مشرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل، بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 14مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کېدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول وو. د دې څخه لمخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي جماعتونو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی وو، بلکې هغه ته د 14 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتون، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته پر داخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي. او تیر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی وو کله چې نوموړی د بلوڅ اګجیتي کمیټې تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی وو.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د بلوچستان په لسبیلا او د پنجاب په رولپنډای کې د سورلۍ اوګاډو کندو ته د لوېدو په جلا جلا پیښو کې 2 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ژوبل دي. چارواکو ویلي ایران ته تللي زیارت کوونکي له هغه هېواده بیرته پنجاب ته پر لاره ول چې بس یې پر مکران کوسټل هائی وے د پیښې ښکار شو. د پیښې زخمیان د اوتال هب او کراچۍ روغتونونو ته انتقال کړل شوي دي. بل پر د پنډای په کوټه سیمه کې یو بس کندې ته لیدلې چې پکې سواره 40 کسان وژل شوي او شمېر نور زخمیان دي. بیا هم د ایوب ترین په رپورت کې په دې نور معلومات اورو.
د بلوچستان په لسپیلا کې د چارواکو په خبره د اگست په 15 نیټه د بزیل لک په سیمه کې د ګوادر څخه د کراچۍ په لور روان سوارلی وړونکی بس اوښتی او په کنده کې لسوې دي چې له امله د ډیپټي کمشنر لسپیلا په خبره لس کا سامړه او 15 نور زخمیان شوي دي. د خبره د لسپیلا ډیپټي کمشنر میرمن همیرا بلوچ له لورې د یادې پیښې وروسته په خبر شوي یو بیان کې شوې ده او ویلي دي چې یاد بس د ګوادر د لارې د ایران څخه را روان وو او د کراچۍ د لارې و پنجاب ته تلونکی وو، ځکه چې په بس کې زیاتره هغه سوارلیان سپاره وو څوک چې په دې وروستیو کې ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د پیښې سمدستي وروسته مرسته کوونکي د پیښې و ځای ته رسېدلي او د هغه ځای څخه مړي او زخمیان یې راایستلي، بلکې دوی یې وسیول استال اوتل هب او کراچۍ ته انتقال کړي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضع سمه نه ده ښودلې. په لسبیله کې د ادي خیریه موسسې ډاکټر اکیم په خبره چې د لومړی پلټن سدا سیبریشي لکه چې یاد بس د تیزوال لامل اوشتي او بیا وکندې ته لیدلې وي. په لسپیل کې د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د زیاترو مړو او زخمیانو تړاو د پنجاب صوبې د ملتان، لاهور او ګجرانواله سره دی، څوک چې په ایران کې د زیارتو کولو وروسته بیرته و خپلو کورو ته را روان وو. د افغانستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی پر کوسل هائی وے یا لوی سړک د زائرینو یا زیارت کوونکو وبسته پر دې پیښه خواشینی ښکاره کړې او ویلې دي چې د بلوچستان حکومت به د زخمیانو هر ډول علاج کوي. د نوموړي له لورې په کوټه کې په خبر شوي یو بیان کې د غمجنو کورنۍ سره نه یوازې خواخوږي ښکاره شوې ده، بلکې زیاته کړې ده چې د زخمیانو په علاج کې به صوبایي حکومت هیڅ ډول کمی نه کوي. د یادونې وړ ده چې څلور ورځې وړاندې د ایران په یزد ښار کې د پاکستاني زیارت کوونکو یو بل بس اوښتی و چې له امله 15 کسان مړه، څوک چې د پاکستان د سند صوبې د لړکانې اوسېدونکي وو. د ایراني چارواکو په خبره چې په یاده پیښه کې هم د تیز رفتاری یا چټکوالي له امله د زائرینو یا زیارت کوونکو بس اوښتی وو. بل پلو ته په پنجاب کې د چارواکو په خبره د اگست په 15 نیټه د کوټه څخه یو سوارلی بس د راولپنډۍ پر لور را روان وو چې په لار کې د پنه پل په سیمه کې وایوې کندې ته لوېدلی دی. په دې پیښه کې د وروستۍ اطلاع پورې 2 کسان مړه او ځینې نور زخمیان شوي دي، څوک چې سم د لاسه د غذای څخه راایستلي او د کوهټه وضایي روغتون ته د علاج په خاطر انتقال کړي دي. وروسته له پیښې چارواکو پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې حالت نه دی څرګند کړی او زیاته کړې ده چې په یاد بس کې زیاتره سوارلیان د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر اوسېدونکي دي. پر دې پیښه د پنجاب اعلی وزیرې میرمن مریم نواز خواشنی څرګنده کړې او په پیښه کې د مړو د کورنۍ سره یو والی ښکاره کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر 2 بجو، د شپې له نهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سین حکومت وای د کچې سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه وسلوالو ته د کچې غله وایي چې د سند پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وژنو او تختونو او غلاو کې ښکېل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچې د غلو پر ضد عملیات کړي خو هغوی لا هم هلته فعال دي. څېړونکي بیا وایي د عملیاتو د ناکامۍ یو لویه وجه د غلو او واک لرونکو کسانو ترمنځ ملګرتیا ده. په دې اړه د نیازلی رپورټ اورو.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په څلیرشتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړې دي چې د کچې زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه صوبو له پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي. سادیہ جاوید په وینا چې په دې لړ کې د سند حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي او د کچې د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نوموړي په وینا چې ډېر زر به د کچې د غلو پر ضد د سند پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي خو هغې دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کېږي، عملیات په څه ډول وي او یوازې پولیس رینجر ځواکونه به پکې برخه اخلي او که فوج به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 2 په صادق آباد کې د کچې د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسکر وجلې شوي او 10 نور ټپیان شوي دي او 4 پولیس عسکر غلو تختولي دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د 6 ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپاره کړي دي او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي او بیا د ځنې ډاکوانو 500 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجر ځواکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم څو ځله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تختونې پیښې مخې ته راځي. د کچې غلو پر ضد حکومتي عملیات ولې نه کامیابیږي؟ په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وایي
دا ڈاکوګان دا علاقے د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي، د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کړي چې سټیم اپریشن وسی او د رینجر او پولیسو حادثه چې واپس ولاړ شي نو ڈاکوګان بیرته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته. په دې علاقے کې خپل کاروای نه کوي او دوه خبره دا ده چې په دې علاقے کې سرداری نظام دی، سرداران چې کم دی هادا ڈاکوګانو پرورش هم کوي، سپورټ هم کوي چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ڈاکوګانو نیټورک ختم شي نو حلبه د ډاکوګانو ختمه په دې علاقہ کې کاج او ممکن ده.
وهان وایي چې د کچې په سیمه کې د هرې لوی پیښې وروسته د حکومت له لوري هم دا ډول د عملیاتو اعلانونه کیږي او دا عملیات څو ورځې روان هم وي خو بیا ودرول شي او هم دغه وجه ده چې د اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې بدامنی لا روانه ده. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د کچې سیمه په لسګونو زره مربع کیلومترو برخه ده خو که غلو ته د لویو وسلو لکه راکټ لانچرو او نورو وسلو سپلای وتړل شي نو سیمه به پاک شي.
ڈاکوان چې دی دوی علاقه باندې دی په علاقه کې ووټ بینک دی او په هغه کې بیا سیاسي شخصیت راځي، په هغه کې بیا استخباراتي چې کومې ادارې دي دا هغوی په هغه کې سټیک دي دي چې کومې ادارې دي دا هغې چې کوم خلک بلې کسې انوال ځکه چې موږ ګورو چې په سند کې که تاسو کتلي نو څه موده مخکې د پولیسو پروټوکول کې او د سیاسي شخصیت پروټوکول په هغه کې اصلاح را روان او ډېر پولیس تعداد نو چې دغې مخنیوی نه شي وي نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي به د وخت په دې به ډېر لوی فائده نه وي.
د کچې غلو پښتانه ترانسپورټران او په سیمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تښتولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشي شوي کسان هم په خپلو خبرو کې دا وکړي چې د کچې غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستې حاصل دي خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو ته پاکستان حکومت د یوټیلیټی سټورونو د بندولو پریکړه کړې ده. په دې لوی سرکاري دوکانونو کې خوراکي توکي پر ارزانه بیو خرڅېدل. حکومت وایي بجټ ورسره کم دی نو ځکه دا هټای نورې نشي چلولې. خو د یوټیلیټی سټورونو بیروزګار کېدونکو کارکونکو احتجاجونه پیل کړي دي. دوی وایي حکومت دې د دې دوکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي. عظمت علي شاه د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقی حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټی سټور یا د خوراکي شیانو سرکاري سټور د بندولو فیصله کړې. د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابیلو ښارونو کې د یوټیلیټی سټور کارکونکو احتجاجونه پیل کړي. پېښور کې د یوټیلیټی سټور د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اگست په 26مه به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ڈی چوک کې پرلت پیلوي.
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي. زمونږ دی کې کم دي ډایریکټلی 14,000 دی او ان ډایریکټ کم دي تاسو تقریبا 60,000 پورې سازيږي امپلایز. مونږ هغه یو چې دغه دا په لاس کې روان دي دا نقصان کوي. اگر چې مونږ ګورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25,000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو او مونږ چې کم دي خپل کم او خپل کاو والا معاملې دا ګورنمنت مونږ تر تنخواه او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکوي. نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې بي زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب دار په خزانه باندې مونږ بوج نه یو. نو ته زمونږ د 14,000 ډایریک او 60,000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمې.
د یوټیلیټی سټور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سټورونو کې 9,500 کارکونکي پاخه او 8,000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړې کار کوي. د انتظامی په وینا چې په سټورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پرې 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله. د کومې له وجې چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي ده کوم چې اوس ختم کړي شوي دي. او دوی ته په دوه اونو کې د سټورونو تړلو امر کړی. په مردان کې د یوټیلیټی سټور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټی سټورز کې کار کوي او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغه کړي نو د زیات عمر لوجې نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي.
محکمې د ختمېدو خو یې سپا وینا کړې پای کې لیکل کړي دي. خو د هغې د ملازمینو د روان وخت کې د هغوی د مستقبل باره کې یا دې کسانو 17-18 سال چا تیر کړه چا 20 سال تیر کړي چا 25 سال تیر کړي دي دا څوک داسې دي زیات تر خلک پکې اوریج دي کنه. لکه ته اوس زه چې کومه خبره کوم نو زما خپل عمر 38 سال دی. ما ډبل ماسټر کړی دی کمپیوټر ډیگری یعنی سره دي مختلف نور سیزونه مې کړې دي. نو په 38 ایج کې چې زه اپلای غانې کوم یا 45 کې نو زه خو ورې چوم دې محکمې زما دومره ټایم خراب کو. د ایڈجسٹمنٹ باره کې یا د دې باره کې د ګورنمنٹ سره کلیئر کټ یا داسې وینا یا مونږ ته داسې لیټر وغیرہ نه دي شوی.
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې د اگست په 21مه جاری کړې خپلو شمیرو کې ویلي چې 13 اونۍ په ملک کې 21 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیواوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکو افتخار علي مشال ریډیو ته وویل چې د یوټیلیټی سټورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شیان اغستو باندې مجبور شي.
هوی چې غریبی موږ ختمو خو غریبی خو نه ختمې دي غریبانن ختمې لګیا دي. د سټورونو جوړ شوی څه د پاره عمده هم د دې لپاره جوړ شوی چې غریب سړی بزي او دلته به 2 روپۍ 3 روپۍ هغه ته سودا ارزانه ملاويږي او الیول به هر شی به ملاويږي ورته. نو دې سره به چې دي د ټول غریبانن چې دي د دې به ډېر بد هر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکونکو له وجې بندوي. په ړومبۍ مرحله کې به یوټیلیټی سټورز کارپوریشن، نیشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنګ کمپنی، سټیټ او سندھ انجینئرنګ کمپنی به پرایویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14مه د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف ته یوټیلیټی سټورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په دوه اونو کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکونکو د نورو ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا پیښور کې د ورځې دوه نیمې بجې شوې ترته 19 پروګرام ته اندې هیلې وړاندې کوو. د دې پروګرام جوړونکي فرخندی اسد داونه په خپل د خبرونه کې د خیبر پختونخوا په سوات او وزیرستان کې د جنکو په سکولونو کې پرشته اسانتیاو معلومات غونډ کړي دي. نو راځي د خبرونه واورو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه هیڅ
خصو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې هیلې
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
سلامونه اوریدونکو، په تاندې هیلی پروگرام کې مظفر خندا صد هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د خیبر پختونخوا په وزیرستان او د شان سوات کې د جینکو په سرکاري سکولونو کې پر سہولتونو باندې تاسو ته معلومات درکو. ما سره په دې پروگرام کې د سوات پرایمري سکول استاد ګل خاندانه، دا شان هم په سوات کې د هلکانو د سکول یو استاد چې هلته د استادانو د صوبائی تنظیم یو غړی هم دی نواب فرید، او د دې سره سره د جنوبی وزیرستان خبریال او مدنی فعال رضیا مسید میلمانه دي. تاسو ټولو ته ستړي مشي وایم، ورزم نواب فرید صاحب ته. په سوات کې پخوا کم سکولونه په ماټر ګولو سره وران شي، پای کې زیاتره د جنکو سکولونه و کنه، نو هغه کې تر اوسه پورې تاسو څه وینئ؟ څومره پکې بیا جوړ کړل شول؟
زه خو ټیچر دا وایم چې ډېر زیات څه وختو ماشومان دفارا خاص کر بیا دنانو ماشومان دفارا پتا کے حالات ہوتے کیا وہ یو طرف تھا ترہ جرائی سر کو او بل اگل بانے دسکنون درلازی ہم بندی کریشی ہوئے او بل عام حالات ہم دا سے سازگار نو نو دیر زیاد سخ وقت ہو پا آگا وقت سے دیر زیاد ماشومان چی بیا وہ سکول پریخو دیو چاہا دوبارہ سکول تا راستون نشو مشکلات د وجینا. نو یو ځل چې هغه تسلسل خراب شو نو د ډېرو ماشومانو مستقبل له هغې سره خراب شو. نو زه خو به دا ووایم چې ډېر یو سخت وخت و، الله پاک دې چېرته هم دوباره دغسې وخت نه راولي.
زیاتره په سوات کې په هغه وخت کې په هغه کلونو کې په کومو ځایونو کې زیاتې حملې شوې په سکولونو باندې یا د جینکو په سکولونو؟
سوات خو تقریبا که زه ووایم نو تقریبا 95% چې دی دا زمونږ سره د ترهګرۍ شکار و. علاوه د یو څو زیګونو نه چې هغه لږ سیف و، باقي خو زما خیال دی چې په سوات کښې څه تقریبا 95% چې دی دا خلک ماشومان چې دا د ترهګرۍ شکار و او هغوی د دې څیز سره مخ و د دې حالاتو سره. بلکې یاره او ترهه خو تقریبا په ټول سوات کښې وه، په 100% ماشومانو سره دا غم او یاره وه والدینو سره.
اوس تا نواب فرید صاحب، اوس 15-16 کاله وشو دا هغه وخت، آیا په سوات کې تعلیم چې کوم دی هغه بیرته هغه عادي حالت ته لکه نارمل حالاتو ته راغلی دی؟ تعلیمي هلې ځلې یا تعلیمي ایجوکیشنل پروګرس چې ورته مونږ وایو؟
الحمدلله دا هغې حالاتو سره د کافي حده پورې مسله خو وه، خو اوس به زه دا ووایم چې الحمدلله زیات خلک تعلیم طرف ته راغلي دي او زیاتره ماشومان چې دي په سکولونو کښې داخل دي. په دې کښې د استادانو هم لوی کردار دی او په دې کښې د حکومت هم لوی کردار دی، په دې کښې د معاشرې د عامو خلکو هم لوی کردار دی او د والدینو پسې هم دی. خو د تېرو دوو کالو نه دوباره داسې یاره ترهه خورېږي چې داسې تاثر ورکړی کېږي چې یاره په سوات کښې حالات سازګار نه دي. نو د دې سره خصوصا زنانو ماشومانو ته کوم چې په های سکولونو کې سبق وایي یا په کالجونو کې سبق وایي هغه اوس هم د دغه مشکلاتو او د دغه یرې طرحې سره مخ دي. که چېرې دلته کې د 100% امن دغه ورکړی شي یا دهانی ورکړی شي او د دې ګارنټي ورکړی شي نو انشاءالله چې زم چې زیاتره ماشومان چې دي هغه به بغیر څه د یرې طرحې نه سکول ته ځي او هغه به خپل تعلیم مخکې بوځي او انشاءالله د دې معاشرې
زبرزم گلی خاندان تا گلی خاندان په سواد کې په هغه وخت کې تاسو په خپل موجود وای چې کلا استاذ سکول هم په بارودی مواد سره لوزول شوی وو. تاسو په هغه وخت کې تل کې وای د جینکو په سکولونو کې دا مهال سہولتونه سومره دي
تعلیم کو خلک چې دین عوام چې کم دي لغو کو ډېر کوشش ته چې تعلیم حاصل کړي خو سہولتونه هغو ته نشته. په یو یو کلاس کې یو یو پنکه ته په ځینې کې دوه پنکې دي نو په یو یو دوه باندې ګزاره چېرته کېږي چې څلور پنکې کلاس کې نه ناوې ګزاره ډېره لکه په دې ګرمۍ کې ناممکن ای. ماشومان بار ته راوباسو موږ ځای ځان لوبې کوو بیا ته څوک سبق هم نشي ویره دومره ګرمۍ.
او دا دغه سکول چې وکنه دا خاص په کوم ځای کې سواد کې تاسو چې پکې وي سکول ماٹر گولی را پری وتی تاسو هغه څه وخت تاسو ماشومان په سکول کې وکنا د شپې را ټیک شو
ماشومان په سکول کې نو د شپې را پری وتی شیلٹر چې دین هغه ته چې ټول سره سره شو چې تاسو باندې ټایټ لري بل نه رڼا ښکاری کې اسمان ته ښکاری
هغه سکول ته اوسه پورې نه دی را شوې سم
ماٹر بول لگے پدی کسی برابر کاروانا شو چی دار کمرے یا دوبارہ جوڑی شو ہے دیوان چی دے تو چاو دلی دے پے بالکل مشتے
چرتا
مټه تحصیل د کلی چې دې د مونږ سیجبړې نوم دی مونږ دلته اوسو او هلته کې پاکلي کې اوسو استاد ما تیر ته ورته راغلی خو ډېرې مسلې دي سکول کې او دا ما هغه سکول چې کوم ما ډاکټلې وو او هغه سکول ښه حالاتو کې نه دی چې زلزلې شي نو مونږ وشي دغه بیا پرې وتو
خبر بچکڑے مودا کرا تو لگ شان بیا ہوا آگ وقت سرا
2008 کې د سکول ما به شکل او کله چې شکر دی هغه ډېر خراب حالات او زه به په سره وته مې چې د سکول ما سي دی ما وسې دی واغه سکول دې نو وسم په هغه حالات کې دی او وسم لکه غیر یقیني حالات دي.
اوریدونکو لما سره د جنوبی وزیرستان نه رضیا مسید هم ملمنه ده. رضیا په وزیرستان کې پر تعلیمی چارو باندې پوهه لري. رضیا په هلته په وزیرستان کې کاغذ جنوبی وزیرستان د شمالی وزیرستان د په سکولونو خاص کر د جنکو په سکولونو کې څومره سہولتونه دي کنه سہولتونه زما مراد د هغې چار دیواری شته کنه کمرې سودی هلته کې د ټوالیټ او یا د پکو چونکہ دا گرمی موسم دے نو دا دے پا کسی صورت حال دے
زخو با پدر پر بہت خیدا ہوئیم چے کبائلی سی موکا کمونگا اگوری یا خصوصی توگا بندے کمونگا نا تفتا اپنے زیرے پتا نگوری
نو دلتا کې بالکل کوم سکولونه دي کنه دا ټول نان فنکشنل ولر دي کوست امپلایز دي دا لکانو د پاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوی دي دا کوم څه ټول په کور نه دي دي چرته په یو لین د ته سکول وګوري کنه هغه په پرایویټ سکول وی کې په کې باندې نه کوي ولکان سبق وايي لکه په سټرین خلی په هم ډیر کم تعداد کې یو نیم سکول پایي
او رسیا یو خو په کبانیز لو کې د سکولونو لکه نان فنکشن سکولونه زیات دي غیر فعال دي استادان لري عمل نه لري خو هغه کې کوم ګورو نو داسې رواجونه یا زمونږ ټولنه هم داسې د چاغه هم جنکې دوړه د تعلیم حاصلولو نه منې کوي دي د طبيعت څنګه ګوري
او په کې هم مسله دي دا راشي چې قبایلی اځل کې کوم ګوري کنه زمونږ خلک زمونږ کلچر زمونږ خلک لګدام مې دي کنه چې د پرایمري نه مخ دا بیا چې کومې جنکې یا پس په کور کې نه مخ ته سبب نشي ویل دا چې د کوم پیچران وی نارینه وی بنانا نه وی دا هم ډیر بیا تا چې کوم دې د تعلیم په اړه باندې زموږ د چینه په د لپاره ډیر بیا په مشکل شي او بیا که زه تاسو ته په خبرو کوم کنه زموږ له کله نه خو بالکل نه فنکشنل دی د چینه په دې کې د لکانو دي او بلکې کله د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې زموږ دا ول سکولونه د خلک ډیمانډ کوي ټول خلک وایي چې موږ دا فنکشنل شي نه کوي دا غواړي چې سکولونه فنکشنل شي موږ ته ټیچران راشي چې موږ دا کوی خو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نشي کله سپورټ کوي نو هغه دا ریزن پیس کې ارسته حالات نه دي چې سکیورټی ایشوز دا الته اکوموډیشن مسله دا الته په سکولونه کې نه کا دا وبو مسله دا دغه مسله دا مطلب هزار بهانې هغه سره موجودې وي کې دا
نو دا عبارت کې د کلی خلکو یا ضلع انتظامی یا صوبائی حکومت سره د دوی سره خبرې یا د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې ترې شوې دي دا کوم د فند خبرې چې تاسو کوي چې کوم دا سم نه دی استعمال شوی دي نه
کومه د پی پی سی فند خبره وکړو کنه نو هغه هم پرلې شوې دي په سکولونو نه دی لګېدلې کنه چې د ټیچرانو چې کومه د کله بهانه دي کوم ریزن پېښ کړی چې د پوجا باندې مونږه د ځان نه شو کولای نو افند هم هغه هم چیک اند بیلانس نشته د دایي حکومت بس فند پور کړی چې او هغه نه پس افورډ لیشن دی ایجوکیشن ډیپارټمنټ او د ټول کوم لینډ اونر وی دغه سره د سیم کړی دی په دغه یو نیم ټیچر هم سره دی او دا پړل شوی دی اندا یک کارت دا ټول فنډ شپون دی پی ټی سی ولدا پړل شوی دی چیک اند بیلانس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشنل کیږي څنګه به زمونږ
اوریدونکو زه بدل تاسو ته دا وایم چې د پاکستان صوبایي حکومت او د وزیرستان ضلع انتظامی چارواکو په بیا بیا دا ویلي دي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي او غواړي چې سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي. دا تاندې هیلي پروګرام دی اوریدونکو ورزو یوې سندرې ته. تاسو ته د هیلي پروګرام اوریدونکو ورزم استاد نواب فرید ته. نواب فرید صاحب، کوم سکولونه چې په هغه وخت کې په ماډر ګولو باندې لګیدلی و کنه، لکه په 2008 یا 9 یا په 10 کال کې، نو هغه بیا جوړ شول که څنګه؟ اوسنۍ حالت یې تاسو څه وینئ؟
تقریبا سمر سکولونه چې وران شوي وو، علاوه د ډېر زیات سایډ د علاقو نه چې هغه چپ ډېر سایډ ته دي، او چرته ډېر کم سکولونه داسې دي چې جوړ نه دي. باقي تقریبا زه به داسې ووایم چې 95% سکولونه چې دي هغه ډېر ښه بلډینګان هغوی ته ورکړای شوي دي، او دوباره هغه جوړ شوي دي په ډېر ښه انداز باندې، او په یو جدید ټیکنالوژۍ سره، او یو جدید بلډینګ دی، او په هغې چې جدید سهولیات ورکړای کېږي. دا ډېره ښه خبره ده، او دا اطمینان خبره ده.
او بس یو تپوس، بالکل په سواد کې دا وخت عمومي کومګ ګورو تعلیمي شره دي، بیا زه تپوس کوم د جینکو د تعلیمي شره دا څومره ده؟
دا خو اندازه سره لګولای شم. اوس هم زموږ معاشره داسې ده چې د یو حده پورې ماشومانې چې دي جینکۍ هغوی تعلیم ته پرېښودل کېږي، او د هغې نه پس هغه بیا په دې سوچ سره چې دا څوک پردي کور ته روانه ده، او د دې زموږ سره ډېر کم وخت دی، نو بیا د هغوی د تعلیم هغه تسلسل چې دی هغه ختم کړی شي. نو داسې نه ده پکار. زما خپل خیال خو دا دی چې کوم زموږ شهري علاقې هم دي، نو په هغې کې اوس هم هغه د ماشومانو جینکو د خوندګۍ شرحه هغه نه ده کومه چې پکار ده. بهرحال ایریا ټو ایریا ډیفرنس کېدای شي، چې مونږ چې څومره په تعلیم باندې د جینکو توجه پکار ده، هغومره توجه نه ورکړی کېږي اوس هم.
اوریدونکو، دلته به تاسو ته ووایم چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دوی د سیمې تعلیمي پرمختګ ته ژمن دي. په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پخوانی حکومت د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاینونه هم په تیرو وختونو کې ترسره کړي دي، او دا ویلي وو چې هڅه کوي سکولونو ته پوره سهولتونه ورکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
ګل خاندان، تاسو ته براشم. په سواد کې سږ کال خلکو د امن لپاره مظاهرې او پاسونونه هم وکړل. اوس په دې تیره میاشت کې هم هلته ډېرې مظاهرې وشوې. دوی د ممکنه پوځي عملیاتو خلاف مظاهرې کړي دي، او زیاتره پکې دا وایي چې دوی یو ځل بیا کډوالۍ ته یا بیکورۍ ته نه دي تیار. موجوده صورتحال تاسو څه وینئ هلته په سواد کې؟ خلک څه وایي؟
امن بارک به خلک دغه جلسې جلسونه کوي، نور به څه ووایي؟ چې دا موږ داسې طرف ته روان دی چې موږ نه پوهو چې دا به کوم طرف ته ځي.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزي خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل ټکول،
د تعلیم کمرهنا چې دا نه د مش په دې قبایلي علاقې کې ډېر کم ده.
خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې سوار کونه چې کوم دلته رواج نه وو.
په دغې ورځ د خپلې زنانا چې کوم ایدي کارډونه دي او ټول راغونډ کې جیب ته واچوي بهر لاړ شي.
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېره نیچرل ده چې هغې کې هغه ښځې ته نه هېري.
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال راډیو سره
تاندې هیلې.
ډیره مننه ګلی خاندانه، رضیا مسید او نواب فرید صاحب ستاسو ټولو نه. اوریدونکو، دا د دې اونۍ تاندې هیلي پروګرام وو. زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
Thank you.
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه د مخم تر و بجو د شپې ل نه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپوخ پرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
مرشی دا اولاد کنا روغی لرسی مولا چه خاربا درومش باوی دا سختی خمدی صاف سر را پریوزی ناستی لکا پون سر کتالی و خوزو کنی هر خور بوا دکتر
تاندی هیلی
پدیخ پرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
داسې اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې
هغه کورونه کې د خزه خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرهنا چې دنه د مش په دې قبایلی علاقې کې ډېر کمه ده
تاندی هیلی
د
هرې جمعې او اتوار پورس له مشال راډیو سره
تاندی هیلی